1:38
شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. په دې خبري مجله کې مو زحمت چیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان میرزای مختوړي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې خپرو چې له افغانانو سره یې پر مرستې ټینګار کړی دی. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په بدخشان کې لسګونه طالبان چې 15 قومندانان هم پکې دي وژل شوي دي. په کابل او نیویارک کې نن د سپتمبر د 11مې د بریدونو د 14مې کلیزې په مناسبت یادغونډې جوړې شوې او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د سوریې 10,000 کډوالو ته پناه ورکوي. بشپړ خبرونه. د بدخشان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایی حملو کې د لسګونو طالبانو د مړینې خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قومندانې ویان لال محمد احمدزین نن ازادۍ راډیو ته وویل د تصفیوي عملیات په راغستان ولسوالۍ کې له دوه ورځو راهیسې پیل شوي. د احمدزي په وینا په جګړه کې د طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون شاوخوا 1.5 وسلول او همداراز 15 ملي او سیمه ییز پولیس وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د نورستان ولایت چارواکي ادعا کوي چې په کامدیش ولسوالۍ کې نن سهار سلګونه وسلوالو پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې ولس او افغان ځواکونه یې مقابلې ته راووتل. په نورستان کې د دریم سرحدي کنډک قومندان شمس رحمان ازادۍ راډیو ته وویل سهار وختي سلګونه وسلوالو پر کامدیش ولسوالۍ برید وکړ چې په ځوابي حملو کې 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. نوموړي همداراز ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم تایید کړل.
کورونه لګېدلی دي، مال وا بزي هر څه انسانانو کې خیر د خدای فضل سره. مثلا آبادیګانې خراب کړي دي. ډېر څه یو دوه نفر قهرمانانو سب مسلم ډېر قهرماني کړي شهیدان شوي دي. سب نو یو دوه دي رسمیان دي.
د سرحدي پولیسو د قومندان همدار زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفینو لپاره ډیورند کرښې ته نږدې یو روغتیایي مرکز جوړ شوی چې ټول ټپیانې د علاج لپاره هلته انتقالیږي. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو د 14مې کلیزې په مناسبت نن په کابل کې یو یادغونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته افغانستان ته د امریکا د پوځي ځواکونو د استولو پر عواملو خبرې وکړې.
Today we commemorate the 14th anniversary of the terrorist attack.
نن موږ د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د 14مې کلیزې په مناسبت یادغونډه په داسې حال کې جوړو چې د خپل مالی او د خپل ملي ګټو د ساتنې په خاطر په افغانستان کې پوځي ماموریت تر سره کوو. موږ په دې هم باید پوښو چې ولې دلته راغلی یو، څه مو تر سره کړی او په مخ کې د پرتو هدفونو لپاره ځان غښتلی کوو. جنرال کمبل وویل چې د سپتمبر د 11مې حملو نړۍ د تل لپاره بدله کړه. کمبل په خپل وینا کې زیاته کړه چې د سپتمبر د 11مې په حملو کې 3,000 خلک چې د څه باندې نوي بیلابیلو هیوادونو کلچرونو او ادیانو استازیتوب یې کاوه ووژل شول. په نیویارک نن لسګونه زره کسان په غزای کې راټول شوي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حمله پکې وشوي او د دې پیښې د 14مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پخوانی ودانۍ چې د حمله پرې وشوه اوس په یادګاري څلی او موزیم بدله شوې ده. په غونډه کې د هغو 3,000 قربانیانو نومونه په لوړ غږ اخیستل کېږي چې په دې حملو کې وژل شوي. ولسمشر باراک اوباما او میرمنې میشل اوباما د سپینې ماڼۍ په انګړ کې په دې سبت په جوړو شویو مراسمو کې یو شیبه چوپتیا غوره کړه. اوباما به د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اشتن کارتر به په پنټاګون کې په جوړه شوې یادغونډه کې ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ټینګار کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په مقصد په مینسک کې شوې موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. پوروشینکو نن په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل چې خپل استازي پخوانی ولسمشر لیونید کوچما ته هدایت ورکړی چې 2014 کال ته د مهلت د غزولو غوښتنه رد کړي. دا نظریه مخکې د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز ورکړې وه او د لوهانسک او دونیتسک د بیلتون پالو استازو تایید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د سوریې لزره کډوالو ته پناه ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ ویاند ویلیام سپینډلر نن په جنیو کې وویل چې واشنگټن ډېر څه کولی شي او باید وی کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکي مالي کال کې به له سوریې څخه وتلي لزره کډوال په امریکا کې ومنل شي. ولسمشر اوباما خپل ټیم ته هدایت ورکړی چې په راتلونکي کال کې د کډوالو د منلو اندازه لوړه کړي. د خپلو همکارانو ته خبر ورکړی چې غواړي د سوریې د لږ تر لږه لزره وګړو د منلو لپاره په راتلونکي مالي کال کې تدابیر ونیول شي. یو این ایچ سی آر وایي څه باندې 3,000 کډوال چې نیمایي یې د سوریې دي سږکال اروپا ته ننوتي او تمه ده چې دا شمېر به په روانو میاشتو او اونیو کې زیات شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی. بایدن په یو مرکه کې چې نن خپره شوه وویل دی ډاډه نه دی چې د انتخاباتي کمپاین درانه کارونه به ترسره کړی شي کنه او آیا په دې انتخاباتو کې د بریا چانس به ولري کنه. د 2016 کال په انتخاباتو کې اوس مهال د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیده د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره هیلری کلنټن ده.
دا سفیر اډو ما شامنې خبري مچاله اوري. سوارلس کاله مخکې پر نیویارک او واشنگتن تروریستي بریدونه وشول. په دې خبري مجله کې د همدې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې خپرو چې وایي موږ د خپل هیواد ساتنه کوو او له افغانانو سره مرسته کوو چې راتلونکی یې خوندي شي.
Together we will protect our homelands and help the Afghan people build a more stable and secure future.
ناتو ژمنه کړې ده چې له افغان ځواکونو سره به د برېښنا پر چمتووالي $200 میلیونه ولګوي. د افغانستان د برېښنا ریاست ویاند وایي
دې تر څنګ چې موږ امنیتي قواوو ته د برېښنا سیستم جوړوو نورو کورنیو ته هم د برېښنا سهولتونه راډیلي دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال مو د ولسي جرګې د انتخاباتو له چمتووالي خبروي.
خپلواک کمیسیون د پارلماني انتخاباتو لپاره د ولسوالۍ د انتخاباتو لپاره خپل آمادګي لري. په تخنیکي لحاظ باندې دي آماده دي.
دا به هم واوري چې د امریکا استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې عراق او سوریه به تجزیه شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د باثبات افغانستان لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړي. جان کمبل داش مننن په کابل کې د سپتمبر د 11 مینیټې د 14 کال د یاد په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وکړه. د نوموړي د دې څرګندونو جزئیات د اسمت سروان پورا پورک.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان وایي چې دوی د خپلو خاورو د ساتنې ترڅنګ له افغانانو سره مرسته کوي چې لا خوندي او باثباته راتلونکی ولري. جنرال جان کیمبل دا خبره د جمعې په ورځ پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حملو د 14 کالیزې په مناسبت په کابل کې وی غونډې ته وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ډېره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د سپتمبر د 11 له تروریستي حمله وروسته افغانستان ته د امریکا د پوځي ځواکونو د استولو پر عواملو خبرې
وکړې.
نن د سپتمبر د 11 د تروریستي حمله د 14 کالیزې په مناسبت یاد غونډه په داسې حال کې جوړوو چې د خپلو ملي ګټو د ساتنې په خاطر په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کوو. موږ په دې هم باید پوه شو چې ولې دلته راغلي یو، څه مو ترسره کړي او په مخ کې د پرتو هدفونو لپاره ځان غښتلی کوو. جنرال کیمبل وویل چې د سپتمبر د 11 حملو نړۍ د تل لپاره بدله کړه. کیمبل په خپله وینا کې زیاته کړه چې د سپتمبر د 11 په حملو کې 3000 خلک چې د سباندې نیوي بیلابیلو هیوادونو کلچرونو او ادیانو استازیتوب کاوه وشل شول. د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه، ولسواک حکومت ته لاره هواره کړه او په میلیاردونو ډالر مرسته یې ورسره وکړه. روانونه ناتو وویل چې په افغانستان کې د برښنا د پروژو د ملاتړ لپاره 200 میلیون ډالر مرسته کوي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو پوست د نقلیه وسایطو له یو لوی شرکت سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لپاره د نږدې 3000 ډول نقلیه وسایلو قرارداد وکړ. د امریکا د پوست د قراردادونو ادارې له ناویستا دیفنس شرکت سره د 309 میلیون ډالرو په ارزش قرارداد لاسلیک کړ چې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته 2203 نیوي وسایط چمتو کړي.
څوارلس کاله مخکې چې کله القاعده شبکې په دې ورځې پر نیویارک او واشنگتن بریدونه وکړل، تر هغه وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو څوارلس کلن موجودیت څه نتیجې له ځان سره لرلې؟ له کابل یې د قسیم سولمل په راپور کې اورو چې راپور په 2000 لومړي کال کې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو له شخص سره پیل شي.
د سپتمبر 11مه د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره څوارلس کاله تیریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوي وو، ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي، دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونه توانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل شوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازی پاړه وایي
یو لوی او اساسي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې وکمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او متاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د دیرلس کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره له هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع ده. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دي.
د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11مه نیټه د القاعده شبکې لخوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګېدله. د دغه حملې په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل سول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حملې سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې دا پیښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حملې کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مالم مرستیال ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړې.
د سپتمبر 11مه پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د خوست ولایت چارواکو د افغان حکومت له وسوالو مخالفانو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. خو اوس پر شو د طالبانو یو هڅه په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو نوي مشر خپل یو استازی منځني ختیځ ته استولی څو هلته د طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي، د سولې عالي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. راپورونه وایي د طالبانو مشر ملا محمد اختر منصور خپل استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لیږلی څو له هغو طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشي کوي یا هم وخت ناوخت په متحد عرب اماراتو کې له ډیپلوماتانو سره کتنې کوي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه کوي په منځني ختیځ کې د طالبانو د غورځنګ د مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. دغه طالب چارواکي د قطر سیاسي دفتر پر مخ بیایي یا هم وخت ناوخت په متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي مذاکره کوي. په دې هدف ملا منصور خپل یو استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لیږلې څو هلته طالب چارواکي د ده ملاتړ ته وهڅوي. د طالبانو دغه مهمو چارواکو په څرګنده د طالبانو له اوسنۍ رهبرۍ خپل حمایت نه دی څرګند کړی. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید سو، دې ډلې ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو وسلوال طالبان پر څو ډلو سره وویشل سول او د طالبانو ځینې ډلې ټپلې دی د خپل مشر په توګه نه مني. د رویټرز خبري اجنس په حواله په وروستوي کې ملا جلیل چې د طالبانو له سیاسي مشرتابه سره ښې اړیکې لري په منځني ختیځ کې د علي رتبه طالب چارواکو د ملاتړ خپلولو لپاره سیمې ته لیږل سوی دی. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت لري او طالب چارواکي معمولا په متحده عرب اماراتو کې هم له ډیپلوماتانو سره غیر رسمي مذاکره کوي. د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، له بلې خوا د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمونږ غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه دا ده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول د دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره امادګي وښيي، که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
رویټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه ده اخیستل سوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. د سرچینې په حواله ملا منصور اوس د ملا جلیل په مشرۍ یو هیات لیږلی چې د طالبانو له دغو غړو سره خبرې وکړي او دې ته یې وهڅوي چې د ده ملاتړ ته غاړه کښېږدي. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر و.
د افغانستان د سولې عالي شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. ورته غوښتنه نن چارواکو او دینی عالمانو په خوست کې له طالبانو وکړه. نجیب الله الخی له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي چې په یاد ولایت کې د شهید ونی په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او استخباراتي جګړه ده چې د پردیو له لوري پر افغانانو تپل شوې ده. د دې ځایي ادارې په استازیتوب د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د پردیو له اسارته ځانونه خلاص کړي.
د ولایتي ادارې په استازیتوب یو ځل بیا په ټولو افغان وسلوال مخالفینو غږ کوم چې د دغه بدبختوی نه لاس په سر سي. دا تفلسوي جګړه ده، دا بیگانه جګړه ده، دا سیاسي او استخباراتي جګړه ده. خپل وطن په ورانولو کې نور اقدام نه کوي، بلکې د خپل ورونو علماو فایندو مایندو او مشرانو سره دی یو ځای د دې وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
په دې ناست کې یو شمېر دیني عالمانو هغه نمونه چې د افغانانو د دینی احساساتو د پارونې لپاره له بهر راځي غیر اسلامي غیر افغاني او د پښتونولۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل. د سیمه او تن دینی عالم مولوی نصر الله قاسمی پر افغانانو غږ وکړ چې د پردیو هدفونو لپاره د جنگ او جګړه نه کوي.
خارج نه موږ ته نو مېر غولې دي په موږ نه یخې شوې دي، نه اسلامي دي، نه غیرتي دي، نه شرعي دي، نه وطني دي، نه پښتونولې دي. داسې په افغانستان کې د پوس قبرونو ته ورشي دا ټول دی افغانستان خلکو نه ډاک دی خدای په لحاظ پردی نه مینه زنی نه ما مړ کوي. ای موږ نوم اسلامي افغانستان دا څوک یې؟ افغان یم، مسلمان یم.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي د شهید اونۍ په اړه په خپلو خبرو کې ویل چې اوس مهال یو شمېر کسان او کړۍ د شهید او ټپي په نوم تجارت کوي، د حکومت نه په دې نوم باج اخلي، خپل ژوند پرې جوړوي.
هغه کسان چې د دې خاورې او د دې ملت د ازادۍ دپاره یې خپلې وینې توی کړې، نن د هغوی ماشومان په سړکونو ناستې خیراتونه غواړي. زمونږ له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې هغه کسان چې د افغانستان په ملت یې تجارت کړی ده، هغو ته د مجاهدین نه وایي، د شهیدانو د اولادونو دپاره د مناسب امتیازات برابر شي، او هغه کسان چې نن د دوی په سر باندې باجګیری کوي هغو مخنیوی دی وشي.
د خوست چارواکو او دیني عالمانو د جمعې ورځې په ناسته کې له وسلوالو غوښتنه وکړه چې د سورې بهیر سره یو ځای شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به کله ترسره شي؟ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال څرګندونې په دې خبري مجله کې اوریدلی شي. خو اوس به راشو د افغانستان د برېښنا ریاست د ویان څرګندونو ته. ناټو د افغانستان د برېښنا له سکتور سره د 200 میلیونه ډالرو مرستې اعلان تیره ورځ وکړ. دغه مرسته به افغان امنیتي ځواکونو ته چې په اوس وخت کې تر ډېره په تیره بیا پوځي اډو ته ډیزلي برېښنا ورکول کېږي، د برېښنا د تمویل پر چارو ولګول شي. د دغو نویو مرستو په اړه نوریاس نوري د افغانستان د برېښنا شرکت له ویاند وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه مرسته یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو وړ برېښنا د پوره کولو پر پروژو لګول کېږي. شاغلی توحیدی په جواب کې وویل
د افغانستان برېښنا شرکت دغې مرستې هرکلی وکړ امنیتي ځواکونو ته او ژمن کړي دي تر څو وکولی شو او تر راتلونکي اتو نه ښایي د ملي اردو او د امنیتي قواوو ټول بیجونه د برېښنا سره وصل کړی شو. دې تر څنګ چې موږ امنیتي قواوو ته د برېښنا سیستم جوړوو، نورو کورنیو ته هم د برېښنا سهولتونه راډیلي دي. په دې راتلونکي ژمي کې شاید هم موږ د برېښنا د کمښت سره مخ وو، خو د دغې مرستې کول سره د ملي سره موږ کولی شو هغه سیمې چې د برېښنا د نور څخه بې برخې دي برېښنا سره وصل کړو، او هغه سیمې چې برېښنا کمښت سره مخامخ دي هغه ته هم برېښنا ورکړو.
توحیدي صاحب، د برېښنا شرکت تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو د برېښنا هغه ضرورتونه څومره مرفوع کړي دي؟ آیا شرکت دوی ته د ځمکې له لارې برېښنا رسولې ده؟ او کله که څنګه چې تاسو وویلې یوازې په ډیزلي جنراتورونو باندې دوی د اډو برېښنا تمویلېږي؟
د دوی مرکزي سیمې لکه ننګرهار، د جلال آباد، یا هم حوزې چې په ښارونو کې وو، موږ برېښنا د نورو دولتي تاسیساتو په شان ورته تمویل کړی وو. موږ دغه تعمین چې د برېښنا ملي ځواکونو ته کوو د کوم دي نه دی، دا ازبکستان، تاجکستان څخه به هم وي. همدارنګه د ژمي لخوا موږ چې برېښنا کمه لرو 100 میګاواټه ډیزلي برېښنا موږ چلانه وو، او د اوړي او په چلن لخوا به موږ دغه د ملي ځواکونو برېښنا ډېره زیاته لرو. موږ به دا د تاجکستان، ازبکستان د برېښنا څخه تعمین کړو. همدارنګه چې په هرات او کندهار سیمو کې به وي، دا به د ایران څخه موږ تعمینه وو.
دغه نوې مرسته چې ناتو برېښنا سکتور په برخه کې کوي، بیا هم په وارداتي برېښنا باندې ډېره لګیږي، یعنې په دې معنا چې له ترکمنستانه د کاسا زر پروژه چې ده
دقیقا دا به د وارداتي
زما پوښتنه دا ده توحیدي صاحب،
برېښنا یوه برخه وي
په داخل د افغانستان کې غوښتنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي چې باید په خپل افغانستان باید برېښنا تولید کړي او په هغو پروژو باندې ډېره پانګونه وشي چې افغانستان د برېښنا له پلوه خودکفا شي، په خپلو پښو ودرېږي. آیا تاسو داسې پلانونه لرئ چې لنډمهالي چې وکولی سئ له دغسې لوی مرستې څخه په داخل د افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره په پروژو کې کار واخلئ؟
همدا اوس غیر متوازن شکل لرو، بالکل دا زمونږ منو دا چې اتیا فیصده برېښنا زموږ وارداتي دا عدم توازن ښکاره کوي. دا د ملي اسعار لپاره هم څنګه ټول د افغانستان په دې شرایط کې چې اسعار ډېر ډېر مهم دي ولې بهاني بدن موږ نه اسعار غوړي او امریکایي ډالر غوړي موږ مجبور کړي په ډالر کو او د اسعار وتی دا یو بوستنګ دی دا د مشکلات موږ نه خو وسط لپاره د ځان لپاره د بشنا چې ورشته دا یو غنیمت دی د او محل لپاره پلان نه بشته د او برښنا محترم وزارت هم په دې طرف دی افغانستان برښنا شرکت هم په دې کې روان دی تو کولی شو نوونه جوړ کړو او دغه کچه حد اقل تر راتلونکي لس کلو پورې 50-50 ورسوو دا به هم د افغانستان لپاره ډېر اړین دی.
د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې وشي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په دې اړه یې خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلي دي او نور کار د حکومت مربوط دی. رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی که حکومت د انتخاباتو لپاره امنیت تامین کړي، د ولسوالیو د نفوس دقیقه احصایه راټوله او د انتخاباتو لپاره بودیجه برابر کړي، نو په راتلونکي هجری لمریز کال کې به د انتخاباتو ترسره کېدل حتمی سي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري.
که اراده د حکومت موجوده وسي، کمیسیون د آماده ده چې په 1999 کال کې انتخابات ترسره کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وروستیو څو میاشتو کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د ولسوالیو د انتخاباتو لپاره خپل آمادګي لري. په تخنیکي لحاظ باندې دوی آماده دي، شرط دا ده چې حکومت همکاري وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیمې مادې له مخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. خو د انتخاباتو په قوانینو کې د ستونزو له امله یاد انتخابات وځنډېدل او ولسمشر محمد اشرف خانی د یو فرمان په صادرولو سره د ولسی جرګې موده د انتخاباتو د نیټې تر اعلان پورې اوږده کړه. له دې وړاندې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته ویلي وو تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نسی، د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به اعلان نسی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف خپل راټول کړي وړاندیزونه حکومت ته سپارلي چې ځینې یې د حکومت لخوا منل سوي او په یو شمېر نورو یې څېړنې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه هم د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام له اصلاح پرته به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات شفاف نه وي. دی وایي هغه څه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم دي داسې اصلاحات دي چې بدلون رامنځته کړي او باور پیاوړی کړي څو شفافو انتخاباتو ته زمینه برابره شي. اصلاحات د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم او کلیدي شرط دی. له هغې پرته انتخابات کړل به ممکن د 1993 کال انتخاباتو زیاتې ستونزې وزېږوي. د چارو کارپوهان د امکاناتو کموالی په هیواد کې امنیتي ستونزې، مالی مشکلات او د نفوس د دقیق احصایې نه موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو سترې ننګونې بولي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید انتخاباتي نظام د پردیو او غیر مسؤولو کسانو له لاسوهنې خوندي وساتي تر څو په انتخاباتو د خلکو باور لا زیات شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشران اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي تجزیه شي. دوی دا هم وایي چې په راتلونکو یو یا دوو لسیزو کې شایي د منځني ختیځ اوسنی جوړښت په خپل حال پاتې نه شي. په دې اړه رضوان مراد راپور لري.
د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وایي د باور لري چې عراق به په دریو برخو سنی، شیعه او کورد سیمو وویشل شي. جنرال سټیوارت په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د سوریې په اړه هم دی ورته اټکل کوي چې دا هیواد هم ښایي په دوو او یا دریو برخو وویشل شي. د امریکا دغه استخباراتي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې د عراق د کردستان خپلواکې سیمې مشر په دې وروستیو کې ویلي چې عراق ښایي د یو متمرکز دولت په توګه پاتې نه شي. مسعود بارزانی له سی این این تلویزیون سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي
کردانو ته پکار نه ده چې مرکزی حکومت ته هغه سیمې وسپاري چې له سخت دریسو څخه د نیولو لپاره کردانو قرباني ورکړی ده. مسعود برزانی ویلي عراق د ماتېدو په حال کې دی. د ده په خبره د بغداد مرکزی حکومت پر هیڅ شي کنټرول نه لري او د پوس او پولیسو په ګډون هر څه په ماتېدو دي. نوموړي ویلي اوس وخت رسېدلی دی چې د کردستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر وایي متحده ایالات د عراق او سوریه د تجزیه غوښتونکي نه دي، خو د وینسټن سټیوارت په خبره دا احتمال چې دا دواړه هیوادونه په څو برخو تقسیمیږي مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر جان برینن هم د دفاعي استخباراتو د مشر د اټکل پخلی کوي او وایي چې د عراق او سوریه پولې لا پر ځای دي، خو دا سرحدونه د حکومتونو له لاسه وتلي او د داعش تر کنټرول لاندې راغلي دي. د سی آی اے مشر وایي د عراق او سوریه خلک اوس ځانونو ته د یو ملت هویت نه ورکوي، بلکې ځانونه د خپلو قومونو او مذهبي فرقو په توګه معرفي کوي. جان برینن ویلي د په دې باور دی چې منځنی ختیځ به هم په راتلونکي یوې او یا دوه لسیزو کې په اوسنی حالت او اوسنی بڼه پاتې نه شي.
له همدې راپور سره دا خبری مجله سرته رسیږي. بل خبری مجله فرشته نگاه وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغلې.
تشکر احمد شیبر، سلام به شما و شام شما بخیر. شام شما کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله خبری از اظهارات اخیر قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گزارش خواهیم داد که به ادامه کمک با افغانستان برای داشتن یک آینده باثبات تعهد کرده. امروز 11 سپتامبر است. 14 سال پیش امریکا در امی روز هدف عملات تروریستی شبکه القاعده قرار گرفته بود. گزارش در این مورد هم داریم. از درگیری های روان میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در فرا گرفته تا درگیری میان دو گروه مخالف مسلح دولت که بین هم در هرات می جنگند نیز برایتان خواهیم گفت. اما پیش از نشر این همه همکار مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را به شما پیشکش می کند.
سرخط خبرها. وضعیت ولسوالی ارغستان بدخشان آرام گزارش شده است. قماندان عمومی امریکا و ناتو در افغانستان در مورد عوامل حضور نیروهای کشورش در این در افغانستان سخن گفت. سازمان ملل متحد از پذیرش پناهجویان و مهاجران در اروپا و امریکا استقبال کرده است. جنگ در ولسوالی ارغستان بدخشان پایان یافته و جنگجویان مسلح مخالف مجبور به عقب نشینی شدند. جنگ صبح وقت امروز آغاز شده بود. سخیداد ایدری آمر امنیت ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای زمینی و هوایی با کمک قوای موجود در آنجا شتافته و اکنون وضعیت در آن ولسوالی آرام است.
سوالی که خود نکرده بود دیگران جنگ بود. جنگ موجودتان که در اوجه هست با پاسمان و نیروهای دولتی بیشتر موقع سواب از اعتماد مخصله باشند با موقع بشده تیدامه داشت. تلفات تیخ یعنی به طرف مقابل داده شده که در حدود بیشتر از 10 نفر کشته شده و بیشتر از 20 نفر زخمی دارند.
آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بدخشان گفت دو تن نیروهای دولتی کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. اما سخنگوی طالبان در یک اعلامیه ادعا کرد که جنگ در این ولسوالی ادامه دارد و 17 سرباز و 3 طالب در این درگیری ها کشته شدند. مسئولان امنیتی نورستان میگویند که در حمله طالبان مسلح بر پوسته های امنیتی در این ولایت 30 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. شمس الرحمن قماندان کندک 3 مستقر در نورستان امروز برای رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در ولسوالی کامدیش رخ داده است. او همچنان گفت که در این جریان 2 پلیس محلی کشته و 4 تنشان زخم برداشتند. در نتیجه این حمله برخی منازل مسکونی باشنده های این منطقه تخریب شده، اما برای افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و امروز طی مراسم در کابل از 14 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا یاد بود به عمل آمد. جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان در مورد عوامل فرستادن عساکر امریکایی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به این کشور سخنرانی کرده گفت:
ما جلسه امروز را به مناسبت یادبود از 14 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در حال برگزار میکنیم که به خاطر حفظ منافع ملی ماموریت نظامی خیش را در افغانستان پایان دادیم. ما این مطلب را باید بدانیم که چرا به این کشور آمده ایم، چه کاری را انجام دادیم و برای اهداف آینده خود را تقویت می نماییم. جنرال کیمبل افزود که حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در امریکا جهان را برای همیشه تغییر داد. او در ادامه سخنرانی خود گفت در نتیجه حملات 11 سپتامبر 3000 نفر کشته شدند که از فرهنگ‌ها و ادیان مختلف نمایندگی می‌کردند. انتظار می رود 10000 نفر امشب در 14 یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا در نیویورک گرد هم آیند. این مناسبت با به صدا در آوردن زنگ ها و خواندن نام های حدود 3000 نفری که در این حملات کشته شدند برگزار خواهد شد. این حملات توسط تیاره های ربوده شده از سوی شبکه القاعده در سال 2001 میلادی اتفاق افتاد. سازمان ملل متحد از امریکا و اروپا خواست تا پناهجویان بیشتر را بپذیرند. یک سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پیشنهاد امریکا برای پذیرش اضافی پناهندگان سوریه استقبال کرده است، اما گفت که واشنگتن میتواند و باید برای جذب بیشتر آنها کار نماید. از سوی دیگر جوش هرنست سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت امریکا در سال مالی آینده 10000 پناهجوی را که سوریه را ترک کردن میپذیرند. رئیس جمهور باراک اوباما با تیم خود هدایت داده است که رقم پذیرش مهاجران را در سال آینده بلند ببرد. او به همکاران خود خبر داد که می خواهد برای پذیرش حداقل 10000 تبعی سوریه تدابیر بگیرد. ویلیام اسپندلر سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین امروز از تعهد اتحادیه اروپا مبنی بر پذیرش 160000 پناهجو استقبال کرده خواستار ایجاد فوری مراکز مهاجرین در یونان، ایتالیا و هنگری شد. کمیشنری سازمان ملل متحد میگوید 380000 پناهجو که حدود نصف آنها را سوریه‌ای ها تشکیل میدهد امسال داخل اروپا شدند و این رقم در هفته‌ها و ماه‌های آینده رو به افزایش است. و رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که موافقتنامه منسک در مورد ختم جنگ در شرق اوکراین تا پایان امسال باید به طور کامل تطبیق شود. پترو پروشنکو که امروز در یک کنفرانس در کیف صحبت میکرد گفت این موافقتنامه نمیتواند تمدید شود و باید تا پایان سال 2015 عملی گردد. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به ادامه کمک با افغانها برای داشتن یک آینده باثبات تعهد کرده است. آیا امریکا در نتیجه ماموریت نظامی که علیه ترورستان پس از حملات 11 سپتامبر آغاز کرد به هدفش رسیده؟
القاعده از او قوتی که داشت پایین تر آمد، ولی اگر فکر بکنین که 5 که امریکا میخواست دست بیاره آورد، در عوض 10 دیگه از دست داد.
از جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی خاک سفید فرا از ولی این ولایت خواهید شنید.
مافیای باد قدر بود، مافیای قاچاق انسانی و حتی قاچاق اموالی که در مقصد استقانیتی قبور رو میکنه.
دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی شندن هرات به جان هم افتاده و با هم جنگ دارند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتن گاستم همکارم آصف حبیبی در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام و شام بخیر میگه. همانطوری که در آغاز هم گفتیم، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به ادامه کمک با افغانها برای داشتن یک آینده باثبات تعهد کرده است. جنرال جان کیمبل امروز در کابل در مراسم چهاردهمین سال روز یاد بود از عملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده شرکت کرد و از تعهدات کشورش برای افغانها خبر داد. او در بخش از اظهاراتش همچنان گفت که عملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی جهان را برای همیشه تغییر داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در کنار حفاظت از خاک خودش با افغانها همکاری خواهد کرد تا آینده مطمئن و باثبات داشته باشند. جنرال جان کمبل، قمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، این موضوع را به روز جمعه در 14 سال روز مراسم یادبود از حملات تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن گفت. جنرال کمبل در این مراسم که در کابل برگزار شده بود بر عوامل فرستادن نیروهای آمریکایی و ناتو پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 اشاره کرد.
Today we commemorate the 14th anniversary of the terrorist attack.
امروز مراسم یادبود از 14 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر را در حال برگزار می‌کنیم که برای حفاظت از منافع ملی ما ماموریت نظامی را در افغانستان انجام می‌دهیم. ما باید بدانیم که چرا اینجا آمده ایم، چی را انجام داده ایم و برای اهداف پیشرو خود را تقویت می‌کنیم. قمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان همچنان افزود که حملات 11 سپتامبر جهان را برای همیشه تغییر داد. جنرال جان کمبل همچنان در سخنرانیش افزود در حملات تروریستی 11 سپتامبر حدود 3000 تن کشته شدند که مربوط تقریبا 90 کشور با فرهنگا، ادیان و مذاهب مختلف بودند. 14 سال پیش در همین روز 19 تروریست شبکه القاعده 4 طیاره آمریکایی را دزدیدند. آنها با دو طیاره برج‌های مرکز تجارت جهانی و با یکی دیگر وزارت دفاع آمریکا را هدف قرار دادند. طیاره چهارمی در ایالت پنسیلوانیا آمریکا سقوط کرد. پس از این حملات جامعه جهانی رژیم طالبان را سرنگون کرد، راه‌ها برای یک حکومت منتخب هموار شد و جامعه بین‌المللی میلیاردها دلار به افغانستان کمک کرد. تنها در هفته‌ای که گذشت ناتو برای پروژه‌های برق افغانستان حدود 200 میلیون دلار کمک کرد. در این حال اردوی ایالات متحده قرارداد خرید سایت نقلیه برای نیروهای امنیتی افغان را با یک شرکت بزرگ امضا کرد. ارزش این قرارداد که از سوی اردوی آمریکا با شرکت ناوستر دفنس امضا شده 369 میلیون دلار است و شرکت یاد شده 2293 واسطه برای نیروهای امنیتی افغان فراهم میکند.
شنیدید که قمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز در کابل در مراسم 14 سال روز یاد بود از عملات تروریستی 11 سپتامبر ایالات متحده شرکت کرد و از تعهد کشورش برای افغانها خبر داد. در گزارشی را هم شنیدید که به گفته جنرال جان کمپل عملات 11 سپتامبر سال 2001 جهان را برای همیشه تغییر داد. 14 سال پیش از امروز شبکه القاعده آمریکا را هدف حملات تروریستی خود قرار داد. این رویداد سبب شد تا یک ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا به هدف مبارزه با تروریسم شکل بگیرد. در رابطه به چگونگی ایجاد این ائتلاف، نتایج و مأثریت ماموریت نظامی که پس از آن در افغانستان آغاز شد، نظریات مختلف وجود دارد. سرلیوال در این رابطه گزارش مفصل را تهیه کرده که با صدای برخورد تیاره های ربوده شده امریکا با مراکز تجارتی جهان در نیویورک آغاز می شود.
از حادثه 11 سپتامبر یا حمله شبکه القاعده بر امریکا که در نتیجه آن ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان آغاز شد، دقیقاً 14 سال می‌گذرد. اما هنوز هم افغانستان صاحب امنیت کامل و ثبات نشده و دامنه ناامنی‌ها در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌شود. در مورد تغییراتی که پس از این حادثه در جهان و بخصوص در افغانستان به میان آمد، دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد. روح الله امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا برای افغانستان، ائتلاف ایجاد شده بر رهبری آمریکا به هدف مبارزه با تروریسم را مؤثر خوانده، اما میگوید طوری که انتظار میرفت این مبارزه نتیجه نداشته است.
او اهدافی که در اول لیست شده بودند برای حضور آمریکا در افغانستان و در دنیا، بله، به تعدادی از اونها گویا دست یافته. القاعده بعد از حدود 10 سال از بین رفت و بعد از القاعده از او قوتی که داشت پایین تر آمد. ولی اگر فکر بکنیم که 5 که آمریکا میخواست به دست بیاره آورد، در عوض 10 دیگه از دست داد.
به باور آگاهان یکی از دلایلی که جامعه جهانی نتوانست به تمامی اهدافش در افغانستان دست یابد، اختلاف دیدگاه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با آمریکا در مورد هدف قرار ندادن پناهگاه‌های تروریستان در خاک پاکستان بوده است. آنان میگویند جنگ عراق نیز سبب شد تا توجه آمریکا را از افغانستان منحرف ساخته و جبهه نبرد علیه تروریستان در این کشور را تضعیف ببخشد. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم به این نظرند که جامعه جهانی اهدافی را که برای رسیدن به آن مبارزه علیه تروریسم را در افغانستان آغاز کرده بود نتوانست به تمامی آن نائل آید. عبدالقادر زازای عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه این اهداف را چنین عنوان می کند.
هدف اصلی که مهار کردن توریسم بود و آوردن صلح نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه بود. اونا هیچ مسئولیتی نداشتن و متاسفانه اونا را قوی تر ساختن و اضافه ساختن.
به تاریخ 11 سپتامبر 2001 میلادی 4 تیاره ربوده شده امریکا سوی شبکه القاعده در شهر نیویورک با دو ساختمان مرکز تجارتی جهان با ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا تصادم داده شدند و یکی از این تیاره ها در ایالت پنسیلوانیا امریکا سقوط کرد. در نتیجه این حمله بی پیشینه نزدیک به 3000 تن به شمول 19 عضو شبکه القاعده در امریکا کشته شدند. حادثه 11 سپتامبر زمینه را برای ایجاد یک ائتلاف جهانی به هدف مبارزه با تروریسم فراهم کرد که بر اساس آن نزدیک به 120000 تن از نیروهای بین المللی به خاطر مبارزه با شبکه القاعده و گروه طالبان مسلح به افغانستان آمدند. یک ماه پس از آغاز حمله نظامی ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا در افغانستان، رژیم طالبان که در این کشور به شبکه القاعده پناه داده بود، سقوط کرد. در ارتباط به این مسئله، به تازگی مطلب در مجله شپیگل آلمان به نشر رسیده که گویا ایالات متحده آمریکا در آن زمان روی حمله اتمی بر افغانستان نیز غور کرده بود. با آنکه گفته می شود مبارزه نظامی جامعه جهانی به رهبری آمریکا علیه تروریسم با مشکلات به همراه بوده است، اما حضور گسترده کشورهای جهان در افغانستان سبب سرازیر شدن میلیاردها دلار در این کشور شد که به باور آگاهان اقتصادی این کمک‌ها در تاریخ افغانستان بی‌نظیر بودند. تشکیل نیروهای امنیتی افغان، بلند رفتن سطح آموزش، رعایت حقوق بشر، روی کار شدن نظام مردم سالار و برخی موارد دیگر از دستاوردهای عمده حضور نظامی و ملکی جامعه جهانی در افغانستان خوانده می‌شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مخالف مسلح دولت در ولسوالی خاک سفید ولایت فرای ادامه دارد و گفته می شود که حدود 500 جنگجو از 4 روز به این سو ای ولسوالی را محاصره کردند. ولسوالی خاک سفید فرا در 50 کیلومتری شمال مرکز فرا موقعیت دارد. محمد آصف ننگ ولی فرا می گوید در میان مخالفین مسلح دولت که اکنون ولسوالی خاک سفید این ولایت را محاصره کرده، در آن قاچاقبران مواد مخدر نیز می جنگند. در مصاحبه‌ای که با آقای ننگ انجام دادم، نخست از وی در مورد درگیری ها در ولسوالی خاک سفید پرسیدم که وی گفت
طالبا در 4 روز به این طرف ولسوالی جای به جای شده، تلاش دارند که ولسوالی را به شکل کامل محاصره کنند. این ولسوالی یکی از ولسوالی های نامی است البته در ولایت فرا که چندین بار سقوط کرده و در دوره قدیم البته حالایی که قوات های خارجی هم موجود بودی ایتالیا و امریکایا، ولی از 8 ماه به این طرف ولسوالی چندین حملات بالایش صورت گرفت، بخصوص منطقه خوست و خوشکاوا و کاریز سرکاری و کاریز نو و اصلا هم به این منطقه جنگ گرفت. داره به معلومات کن درسته.
آیا عملیات برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی خاک سفید راه اندازی شده یا ای که کدام پلان است که راه اندازی شود؟
حالی منطقه از اون منطقه بیرو شده دوسته طرف دشت است، دشت نصرالله خان، مناطقی که به اصلاح من خاک سفید کویستانی است یک بخش اعظمش. ما تدابیر خود بیشتر با شکل کامل گرفتیم و انشالله که امو برنامه دشمن تلاش داره که هر چی زودتر خونسا کنن در این منطقه، ولی دشمن در شکل گروه‌های مختلفش جمع شده در از کل ولسوالی‌هایی که در سر اطراف هست، از سطح دلمند و از شندند هم قوت های خود جمع کردن، از ولسوالی‌هایی که این طرف ولسوالی‌های در 8 ولسوالی که
نیرو و گروپ های خورد و رئیس هم داره اونا رو هم جمع کرده. به تو بند آمده که یک حیاتی که از پاکستان آمده و این حیات شورای کویتا آمده از تقضای سارا بیشتر شکایت کرده بودن که شما فعالیت ندارین، به مثالش تصور ندارین. از خاطر که حیات موجود است ما فکر می کنم به خاطر که در ازی یک تصور ده نشان بده. یعنی کار انتخاب کرده می خواهد کسی. ولی انشالله ما سیاستر گذاشته بشن همو تدابیر و حکمت نظامی که لازم است. او به شکل مکمل گرفته.
سوال آخر از شما، این مخالفین مسلح دولت که ولسوالی خاک سفید هم محاصره کردن یا طالبای محلی هستند یا دهی جنگجوی خارجی هم شامل می باشند؟
تقریبا کل عملیات بهایی که طالبا آغازش کرد بیشتر بشار از حکومت قندوز باره اینجا تحرک که بیشتر داشته تا مثل علمان باره قاچاقبارا گروپ های مختلف موجود که و ای فرا هست از قدیمت ها. ما مثلا قاچاق برای بسیار قدیمت هستیم. او طریق که جمع مناطق شده ما مناطق هست که از قدیم هم داشته. یعنی امروز طالب هم مثلا او با فیلت تجیر هستی موجودی که او تا او طریق و اینمی ها تشکیل میتر بخصوص مافیای باید قدر و مافیای قاچاق انسانی و حتی قاچاق اموال که در مرد قانونی عبور رو بکنه میکنه. ای طالب های
محمد آصف ننگ ولی ولایت فرا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در فرا شنیدید. آل از هرات براتون میگیم که دو گروه از طالبای مسلح در ولسوالی شندن ولایت هرات با هم درگیر شدند. مقامات محلی در هرات این درگیری را ناشی از اختلافات میان رهبری طالبان عنوان کرده میگویند. در نتیجه تاکنون 9 تن از افراد دو طرف کشته و شمار نیز زخمی شدند. شاپور صابر از هرات گزارش دارد.
در چند سال اخیر منطقه زیرکوی ولسوالی شندن ولایت هرات یک از ناامترین مناطق برای نیروهای امنیتی افغان در ولایت هرات بوده است. اما حالا این منطقه شاهد اختلافات بزرگی میان گروه‌های طالبان شده که رزمگاه با هم درگیری‌های مسلحانه را انجام می‌دهند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات گفت در یک درگیری مسلحانه که از روز گذشته تا کنون میان افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی شندن جریان دارد، تا کنون 9 تن از دو طرف کشته شده و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند.
در منطقه کوه ولسوالی شندن بین طالبان از دیروز تا به حالا ادامه داره. 9 نفر از طالبان مسلح در بین درگیری کشته شدند و همچنان 8 نفرشان هم زخم برداشتند. یکی از علتهای عمدهش این هست که سرچشمه میگیره از اختلافاتی که در سطح بالای کادرهای رهبری موجود هست.
یک از سرگروپهای طالبان در ولسوالی شندن ولایت هرات در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت این درگیری ناشی از اختلافاتی که میان کادرهای رهبری طالبان وجود دارد. شکرخان ایدری که خود را یک از افراد وفادار به ملا عمر رهبر پیشین طالبان معرفی می‌کند، ادعا دارد که ملا اختر منصور با آنان فشار وارد می‌کند تا به او بیعت کنند.
منصور از هلمند و برای اینکه نفر رای کده بشیندن به زور از ما بیعت می‌خواد.
حالا افراد وفادار به ملا عمر رهبر پیشین طالبان که از مدتی به این سو در ولسوالی شیندند ولایت هرات با افراد وابسته به ملا اختر منصور درگیر جنگ هستند، ملا اختر منصور رهبر جدید طالبان را عامل اصلی مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان می‌خوانند. شکرخان ایدری میگوید تحقیقات کنونی بعضی از کادرهای طالبان نشان می‌دهد که مرگ ملا عمر از سوی ملا منصور برنامه‌ریزی شده و تا زمانی که دلایل مرگ رهبرشان مشخص نشود در این مورد تصمیم نخواهند گرفت.
گپ اینجا است که اونا میخواهد یعنی ما باز اونا بیعت بکنیم به خاطر از اینکه ما تقریبا حالا به سر منصور که هست ما شک داریم، چون که ملا محمد عمر از دست از او کشته شده، او به اسم یک قاتل با ما شناخته میشه دیگه. هر موقع اگر منصور حاضر شد در شورا جواب خوب با شورای علما گفت، بعدا باز ما به اسم یک چیز بزنگاه میکنیم.
در جریان دو ماه اخیر دست کم 5 مرتبه است که طالبان در ولسوالی شیندند با مشکلات مشابه با هم درگیر می شوند که به گفته مقامات محلی در هرات در نتیجه این درگیری ها تلفات نسبتاً سنگینی به دو طرف وارد شده است. از اختلافات میان گروه های طالبان در ولسوالی شیندند در حال گزارش می شود که در سالهای اخیر مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گذره و پشتون زرگون ولایت هرات نیز با هم درگیر شده بودند. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. یک کارمند خیریه هلندی که توسط افراد مسلح ناشناس در افغانستان اختطاف شده بود آزاد شده است. وزارت خارجه هلند میگوید این خانم بیش از 80 روز نزد ربایندگان قرار داشت. آرش امویون جزئیات میدهد.
آنیا دبر کارمند خیریه هلندی که در ماه جون سال جاری میلادی توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل اختطاف شده بود روز پنجشنبه آزاد شد. برت کوینرس وزیر خارجه هلند در یک اعلامیه گفته است این کارمند خیریه هلندی آزاد شده است و در حال حاضر در سفارت هلند در کابل قرار دارد و وضعیت صحی وی نیز خوب می باشد. وزیر خارجه هلند گفته است از اینکه این خانم هلندی بعد از 81 روز اسارت از نزد ربایندگان آزاد شد مسرور است. تا هنوز معلوم نیست که آنیا دبر کارمند خیریه هلندی توسط کی یا کدام گروه اختطاف شده بود. وزارت خارجه هلند نیز از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرده است. تا هنوز کدام شخص و یا گروه نیز مسئولیت اختطاف وی را به عهده نگرفته است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. آنیا دبر یک کارمند خیریه با تجربه بوده بیش از 15 سال با ادارات مربوط سازمان ملل متحد کار کرده است. وی از مدت چندین سال به این سو در افغانستان در شهر کابل کار می کرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، آنیا دبر زمانی که با یک مؤسسه غیر دولتی سوئیسی در افغانستان کار میکرد، در روز روشن در شهر کابل اختطاف شد. آنیا دبر روز پنجشنبه از طریق تلفن به رسانه‌های هلندی گفت که اختطاف کنندگان با وی رویه مساعد داشته برایش غذا و آب میدادند. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. در سالیان اخیر در اثر ناامنی‌ها در افغانستان کارمندان مؤسسات خیریه نیز متضرر، زخمی و حتی کشته شده‌اند. آژانس فرانس پرس به مسئله 5 کارمند مؤسسه سیف د چلدرن اشاره می‌کند که در ماه اپریل سال جاری میلادی در ولایت اروزگان کار می‌کردند و 5 روز بعد از اختطاف شدن اجساد آنها یافت شد. در ماه گذشته نیز یک کارمند خیریه زن آلمانی در افغانستان اختطاف شد که این رویداد تهدیدهای در حال افزایش را در برابر کارمندان مؤسسات خیریه بین المللی در افغانستان نشان می دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ارگا حکومت اراده جدی برای تدویر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی داشته باشد. این انتخابات در سال 1395 برگزار خواهد شد. مقامات این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفتند که آنها پیشنهادات مشخص را در این خصوص به حکومت ارائه کردند. ویدا برکی گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدین باور است که هرگاه رهبران حکومت در جهت تامین امنیت انتخابات، جمع‌آوری احصای دقیق جمعیت ولسوالی‌ها و فراهمسازی بودجه به همین منظور اراده جدی کنند، برگزاری انتخابات در سال 1395 خورشیدی در کشور یقینی خواهد بود. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را ابراز داشت. آقای هوتکی میگوید که این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای
هرگاه حکومت اراده داشته باشد، کمیسیون آماده است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در سال 1395 برگزار کند. کمیسیون مستقل انتخابات در چند ماه اخیر برای برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی از لحاظ تکنیکی آمادگی کامل دارد، اما به شرط که حکومت همکاری کند.
بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان، دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید. اما برگزاری این انتخابات به دلیل آنچه که مشکلات در قوانین انتخابات خوانده می شود به تعویق افتاد و رئیس جمهور اشرف غنی دستور داد که ادامه کار ولسی جرگه تا تاریخ اعلام انتخابات به تأخیر بیفتد. خواستیم نظر حکومت را نیز در این خصوص داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما پیش از این جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو زدی گفته است تا زمانی که اصلاحات در نظام انتخاباتی به میان نیاید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه اعلام نخواهد شد. این در حالی است که 7 مورد از بسته پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی سوی حکومت مورد تایید قرار گرفته و در برخی از موارد دیگر از این کمیسیون خواسته شده تا زمینه های اجرایی شدن طرحهایش را نیز جستجو کند. از سوی دیگر مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گویند که برگزاری انتخابات بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی تکرار تجارب تلخ از گذشته خواهد بود. محمد نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد بر رادیو آزادی گفت:
الان چی که مهم است ما بریم به طرف اصلاحاتی که بتونه تغییر ایجاد کنه، اعتماد سازی کنه، بتونه برگزار انتخابات شفاف فراهم کنه و حداقل بتونه این رهان تقویت کنه. این اصلاحات کلید موفقیت برای برگزاری انتخابات آینده هست. اگر نی که باز هم بریم با تمام نابسامانی ها و نقطه ضعف ها انتخابات دایر کنیم، ممکن چالش هایش بیشتر از انتخابات 1393 باشه.
با این همه تحلیلگران افغان در کنار کمبود امکانات مالی و چالش های امنیتی، مشخص نبودن احصایه دقیق جمعیت در کشور را از مشکلات عمده در برابر برگزاری انتخابات آینده می خوانند. آنان تاکید می کنند که حکومت باید برای به دست آوردن اعتماد از دست رفته مردم هر چه زودتر نظام انتخاباتی را از انحصار افراد غیر مسئول بیرون کند. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاه است و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.